امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. اوریدونکو السلام علیکم، زه انا شبا شنایم. دومه پښتو خپرونه اوریدو ته ستړي مشته سوېم. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس ونیزه خپرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت وايي په تیرو دوو اونیو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د حزب اسلامي هیئت د سوی د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دي. ایران د اټومي چارو یو ساينس پو چې استخباراتي معلوماتو امریکا ته ورکړي وو په دې تور اقدام کړی دی. او په برازیل کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسي پر روسي لوبغاړو بندیز ولګاوه.
درانو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. آیا په رښتیا په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی؟ د 2014 کال د اولمپیک سیالۍ په رسمي ډول د جمعې په ورځ د اګست په 15مه د ریو ډی جنیرو د مارکینا په لوبغاړي کې پیل شولې. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اوري او درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وايي په تیرو دوو اونیو کې په نونس ولایتونو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وايي چې دغه کسان د نامنۍ او طبي پیښو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. دغه وزارت ویان عمر محمدی نن د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې زیات شمیر بې ځایه سوي کورنۍ د کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې بې ځایه سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا ژغت ویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړي دي. جنرال وزیر هلمند ته د زیات شمیر مجهز بهراني ویل چې مجهز بهراني وسلوال راغلي دي چې حتی په پښتو او دری ژبو خبرې نشي کولای. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وسلوالو زیات یې پنجابیان دي او د ډیورن کرښې هغې غاړې ته په میاشتو کې روزل شوی او تجهیز شوی دی. وزیر وویل
په ډیر تعداد ورسره پنجابیانو د خد ناغي خو خلک دي. د دې ترڅنګ دویمه درجه باندې چې ډیر دي هغه عربان دي، د هغې نه وروسته چې په ډیر تعداد باندې دي هغه چچنیان دي، او هغې نه وروسته ازبکان او تاجکان دي، او په آخرو کې غوریان هم زموږ د مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي.
د حزب اسلامي هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د سولې اړې شورا ویلي چې ډیر ژر به د سولې مذاکرات پیل شي. د حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې څو میاشتې مخکې پیل شوې، خو یو نیمه میاشت کېږي دغه خبرې ځنډېدلې دي. د سوریې د ادلب ښار چې کنټرول د درو اونیو راسي د حکومت په لاس کې و، د حکومت او مخالفینو ترمنځ سخت جنگ پرې روان ده. د مخالفینو یې د حکومت کنټرول اوس مات کړی او د بشار الاسد د حکومت وفادار ځواکونو ته مهمه پوځي ضربه ورکړي. د حکومت مخالفینو چې پکښې د لیوانټ فتح فرنټ چې په سوریه کې د القاعده پخوانۍ څانګه ده د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورنوتی او د حکومت ځواکونه د پوځي پونځي او نور مرکزونو څخه ایستلي دي. د لبنان د حزب الله ډله چې د سوریه د ځواکونو تر څنګ د مخالفینو سره جنګیږي، د رسنیو څانګې د ادلب په شار په ځینو برخو د یغانو پوځي پرمختګ منل دي. په ادلب کې 2.5 لک کسان اوسیږي. په برتانیا کې میشته د سوریې د څار یوې په خپلواکې ډلې ویل دي چې د سوریې په 15 کلن جنگ کې د یغانو دغه پرمختګ تر ټولو مهم دی. ایران نن تایید کړه چې یو ایرانی ساينس پو د امریکا متحداراتو ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه استخباراتي معلومات ورکړي او هغه اعدام کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا لیکلي چې د ایران قضایي محکمې ویاند غلام حسین محسنی ایجابي دا تایید کړي چې شهرام امیری اعدام شوی دی. شهرام امیری د ایران د اټومي چارو ساینس پو و او د امریکا دپاره د جاسوسۍ تور پرې لګول شوی و، او کله چې ایران ته ستانه سو نو هغه وخت یې بیا لادرکه شوی و. سپینې ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو پر ضد د ډرون د الوتکو د استعمال په اړه د پالیسۍ سند خپور کړی دی. په دغه سند کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي د ملکیانو د وژل کېدو او د اشتباهي بریدونو د مخنیوي لارښوونې پکې شامل دي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
په سند کې راغلي چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستانو په خلاف استفاده وکړي. دغه سند چې د جمهور ریاست د پالیسۍ د لارښود په نامه یادیږي په 1300 پاڼو کې خپور شوی دی. په سند کې راغلي چې امریکا د جګړې د ډګر د باندې یوازې په هغه صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولای شي چې ښه ثابت شي چې تروریستان موجود دي او په برید کې د ملکیانو د وژلو او یا ژوبل کېدو احتمال نه وي. شپږ میاشتې مخکې د امریکا یوې فدرالي محکمې د امریکا حکومت ته امر وکړ چې د پالیسۍ دغه سند خپور کړي. د امریکا حکومت ویلي وو چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې بي پیلوټ الوتکې د سختدریزو وسلوالو ډلو په خلاف جګړه کې ډېر مهم رول لري. یو میاشت مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د جنوري د میاشتې راهیسې د ډرون د الوتکو او په نورو بریدونو کې د 1400 او 1600 ترمنځ ملکیان هم وژل شوي دي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د فلپین جمهور رئیس د 1500 هغه قاضیانو، شاروالانو، د پارلمان غړو او پوځي چارواکو نمونه خپره کړې دي چې له دله کوله د مخدره موادو په کاروبار کې شکیل دي. جمهور رئیس روډریګو ډیویټری پولیس کې شامل د ټولو کسانو د وسلو لرلو جوازنامې هم لغوه کړي او هغه ته ویلي چې په څلور ساعتونو یعنی د دوشنبه تر ورځې پورې دي ځانونه چارواکو ته د تحقیقات لپاره وسپاري چې د هغو نمونه د لیست څخه وایستل شي. جمهور غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا جنوبي ایالت نیو همشایر ته سفر کړی او د ویندم په سیمه کې په یو ښوونځي کې په یو غونډه کې ګډون کړی دی. هغه د غونډې پر مهال په خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلینټن باندې انتقاد وکړ او هغه روحي ناروغ وبلله. هغه وویل چې هیلری کلینټن بالکل لیونۍ ده او فکري توازن نه لري. او نن د برازیل د ریو ډی جنیرو په ښار کې د 2018 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهم ورځ پیل شو او مهم او تازه خبر نن دا ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسیې د پیرا اولمپیک په لوبغاړو باندې د مخدره موادو د استعمال لوجې بندیز ولګو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په امریکا کې یو مهم او جدي بحث په دې دی چې آیا پر اختیار په دې هیواد کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی؟ د کارل پیرسن د رپورت په پرسن بنسټ د عامه روغتیا د چارو کارپوهان وایي په دې برخه کې د کافي مستندو شواهدو او موثقو ارقامو د محدودیت له کبله ښایي همداسې هم وي. د دې لپاره چې د پولیسو په لاس د مرګ شوبله مخاوني ول شي، د وسلو کنټرول ته هم باید په هیواد کې د نورو روغتیايي خطراتو په شان د اساسي ګواښ په سرګه وکتل شي. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
د ټاکنو له شور نه ډک موسم دی. زه ویریږم چې په دغه ټاکنو کې به درغلي وشي. زه رښتیا وایم
او هر خواته پر حکومت بې باوري موجوده ده. په حقیقت کې همدا دیموکراسي ده. او دا د مارګریټ جرګنسن وظیفه ده چې باید هر رایا وشمیرل شي.
هغه څوک چې وایي د ټاکنو په سیستم کې درغلي ده، ښایي د ټاکنو له کوم مامور سره هیڅ وخت نه وي تیر کړی.
جرګنسن وایي د ټاکنو مسولین د درغلیو د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. د دوړو سیاسي ګوندونو څارونکو کولای شي چې د رایا چونې له هر مرکز نه لیدنه وکړي. د رایا چولو هغه ماشينونه اوس تر واج مندلو په حال کې دي چې الکترونیکی او کاغذي اسناد ساتي. کچارواکي د ناسم کار په اړه شک ولري نو کولای شي چې اسناد مقایسه کړي، خو ټول سیمه دا ماشينونه نه لري. همدارس چارواکي د ټاکنو له تصدیق کولو نه مخکې د انتخاباتي حوزو تصادفي پلټنه کوي.
موږ د خلکو شمیر د رایې د پاڼو له شمیر سره مقایسه کوو. بیا د بیلابیلو کاندیدانو لپاره ثبت شوی رایې د رایو د کاغذي پاڼو سره مقایسه کوو.
رایې ورکونکي د رایو د پاڼو له ترلاسه کولو نه مخکې باید ځانونه معرفي کړي. جمهوری غوښتونکو د هویت د تثبیت لپاره پر سختو مقرراتو ټینګار کړی دی. خو سږ کال د ځینو ایالتونو هغه قوانین چې د اقلیتونو لږ عاید لرونکو او زیات عمر رایا چونکو لپاره غیر عادلانه وو لغوه شوي. د رایا چونکو د اسنادو ثبت او رجستر کول یو کال وخت نیسي.
موږ هر میاشت په 1500 اسنادو کار کوو، نو دا څه نه ده چې موږ په کال کې یوازې دوه ورځې کار کوو.